السلام علیکم درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بلې خبرونې ته مو زیس مت څاروان هرکلی کوم. څلور بجې شوې د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو سرمنشیان تونی ګوتریش د طالبانو د ورستی فرمان پاره چې شزو ته امر کړی مخونه په بشپړ ډول پټ کړي سخته اندیشته شولې ده. شاغلی ګوتریش نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه کښلی یو ځل بیا له طالبانو غواړي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې په دې برخه کې خپلې وعدې عملي کړي. په ورته وخت کې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د دې پر ځای چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین پای ته ورسوي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي د ښځو او نجونو ځپلو ته دوام ورکوي. میرمن امیری په خپل ټویټر پاڼه د حجاب اړه د طالبانو نوی فرمان ظالمانه اقدام بللی دی. د اسلامي دولت ډلې یادایش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړی چې داعش ډلې په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې پرون شنبه و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ څخه په تاجکستان کې پر ځینو نامعلومو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دا توغندي د تاجکستان خاورې ته توغول شوي دي. د افغانستان بانک وایي 2.2 میلیون ډالر نغد مرسته نن یک شنبه کابل ته ورسېده او سمدستي بانکونو ته واستول شوه. دغه بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په یو خبر پاڼه کې د نغدي مرستې د رسیدو هر کړی کوي او په عین حال کې له نورو بانکونو او مالي مؤسسو سره په بانکي سکتور کې د شو اړیکو غوښتنه کوي. ملګری ملتونه په افغانستان کې چې د نغدو پیسو له کموالي سره مخامخ دی له څو میاشتو راهیسې نغدي پیسې لیشي. د فاریاب د ترافیکو مدیر وای د فاریاب جوزجان پر لوی لار پرون د یو فلنګ کوچ موټر د اوشتو په پیښه کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان مړه شوي دي. مولانا نجیب الله نن رسنیو ته ویلي په دې پیښه کې لس نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا په سمنګان کې د طالبانو چارواکي وای په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له کبله یو تن مړه او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر خبري آژانس نن راپور ورکړی چې ټکر د یو فلنګ کوچ او فولډر موټرونو ترمنځ شوی دی. د دوه ټپیانو وضعیت د اندیشنې وړ بلل شوی دی. او د اوکراین په کلابان شوی ښار ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سختي مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې پر 9 لمانځل کیږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی دی د اوکراین ولسمشر نن د لویو صنعتي هیوادونو یا جی و رهبرانو ته په اوکراین کې د رواني جګړې په اړه وینا وکړي. نن یک شنبه ده. د مریض 2400 لومړی کال د ثور 13 او د میلادي 2022 د می 8 د خبرونه زې اسمت څاروان د شمشاد زران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د طالبانو په طرز د حجاب پر جبري کېدو پراخ عکس العملونه شول شوې دي. د کابل اوسیدونکو د جنسونو د بایول لوړوالي شکایت کوي. په غزنی کې د جمعې د ورځې چاودنې خلک د بی پیلوټه الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کنده کمیونیتی منصوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومول وو.
او د اوکرين په ماریوپول کې د روسي ځواکونو د سخت مقاومت او جګړې په باب هم حال درکو.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حجاب جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغان میرمنو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځنګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو دا ګام ځپونکی او ظالمانه بللی دی. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یو نما په یو اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللې چې د اعلامیې پر اساس طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر ورځ د شزو د حجاب طرحه اعلان کړه چې له مخې باید حجاب په ټولو میرمنو په جبري ډول عملی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو وروستۍ طرحې ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو د اعلان چې خځې باید په امزاینو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي سخت اندېښمن کړي. خغلی ګوتیرش پر خپل ټویټر د غشان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلي دي چې طالبان ګام په ګام د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي. د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو دا پریکړه غندلې. یوناما تیر ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ښایي دا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هی دربار وړاندیز کړی چې په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پخوانی غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې طالبان د ښځو په وړاندې لوړاندې له داسې خنډونو سره لاس او ګریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کیږي. نوموړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د ښځو په حق کول د شرم وړ خبره بللې. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې نه میاشتې تیریږي، خو په دې نه میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو حقوقو ته درناوی دی.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملي کېدو د طرحې په وړاندې په افغانستان کې د نن هم زیات شمېر میرمنو غبرګونونه ښودلې دي. یو شمېر افغان میرمنې چې له کورونو د باندې دندې ترسره کوي یا هم زده کړې کوي وایي د طالبانو د پریکړې په ژوند منفي اثر لري. دوی ویر لري چې شایي یا ور بیا د طالبانو د تیر حکومت غونډې ورسره بد چلند وشي. د طالبانو حکومت د دغو غبرګونونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي.
اتلس کلنه طیبه د کورنۍ وازینې نفقه پیدا کونکې ده. وای پلار خیات او مورې د دولت کارمند و، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې کار او دنده ختمه او دا اړشوي چې په خصوصي خوندزي کې دنده واخلي. طیبه وای د حجاب د جبري مراد کولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې سخت اندېښمنه کړې ده.
په داسې حال کې چې طالبان وایي ښځو ته باید له کوره د وتلو اجازه ورکړل شي، حجاب واغوندي، په تیرو وختونو کې ښځې په شلاق وهل کېدي او شاید موږ سره هم په داسې چلند وکړي. زه باید په کور کې اوسم او که کار ونه کړم د رکول مصارف له کومه کړم.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان میرمنو عملي کړي. یو بل مېرمن چې نغواړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دې پریکړې سره آند دوی فردي ازادي اخیستې ده.
تمام حقوق ما را غصب کردن، حالا امی آزادی
فردی زموږ ټول حقوق غصب شوی دي. اوس غواړي زموږ فردي ازادي هم له موږ واخلي. که زه حجاب نه مراتوم دا زما په کورنۍ پورې اثر لري. د حجاب په اړه چې اسلام کوم حکم کړی هغه موږ د منلو دی، خو په افراطي ډول د چادري اغوستل چې د پاکستانیانو دود دی پر موږ تحمیلیږي. که موږ یې عملي نه کړو زموږ کورنۍ په جنجال اوړي.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملي کېدو په طرحه کې راغلي چې که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراتوي کورې باید په نخه او مشر ته یې توصیه وکړل شي، خو د حجاب د نه مرات کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمن سزا ورکړل شي. د کابل یو اوسیدونکي نفیسه چې کومه ځانګړې دنده نه لري وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې میرمنو ته روحي تکلیفونه پیدا کړي.
سو کروز خو یه حجاب پر موگ جبری کرو. طول میرمنو تسم روانی مشکلات پیدا شویدی. دوی آن پر موگ خدای هوا بندوی.
طالبان په دې اړه تازه څنه وایي، خو دغه طرحې له اعلانېدو وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل په ښار کې د یو شمېر پوسټرونو په لګولو چادري او توره برقه د حجاب بهتر ډولونه بللي وو چې هغه مهال د طالبانو د کار له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د حجاب د عملي کېدو طرح اعلانوي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکو د خوراکي توکو د لوړو بیو شکایت کوي. دوی وای د روسیې او اوکرين او په افغانستان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمن جګړو د خوراکي موادو پر بیو اغیز کړی دی. دا اندیشنه هم شته چې که د افغانستان په شمال کې جګړه زور واخلي، شاید شمال ترانزیتي لارې وتړل شي او د خوراکي توکو بیې نورې هم لوړې شي. خو د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت وایي د ترانزیتي لارو امنیت به خوندي وي. جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بل مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکو وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې دولتي کارکوونکی وو، په میاشتني ډول شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وای د توکو بیې په خوا هم لوړې وي، خو اوس د لال وړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا نښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي، خو طالبان وایي چې په دغه سیمو کې هیڅ هم نه دی پیښ شوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په وروستیو جګړو کې یې دوه ولسوالۍ پرته له مرکز نیولي، خو طالبان بیا وایي چې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د افغانستان په شمال کې حالت عادي دی او خلک د دلو یو لارو د بندیدو تشویش نه کوي.
ولست مو ډاډ او اطمینان ورکوي چې تاسو هم نتیج وکونه هیڅ چاته د اجازه نه ورکړي چې هغه موشلاتي لاري باندې کیه چې مشکلات خنينه کړده
منسک. خلک په داسې حال کې د توکو په ځانګړي ډول د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو خبره کوي چې دا محل په کابل کې د وړو دی وی 50 کیلوي بوري بیې چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې ول 100 افغاني و 2500 افغاني شوې ده. د غشان یو درې نیم منې د ورجو بوري چې بیې 2200 افغاني و اوس محل 2900 افغاني ده. له دې سره هم محل د نفتي موادو، تیلو او ګازو بیې هم دوه چنده شوې دي.
د غزنی اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. دوی وای الوتکې هم لیدلې چې په اسمان کې ګرځېدي او بمباری یې کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا بریدونه ردوي او وای د طالبانو ځواکونو د تمرینونو او وسلو آزمایلو په محل د درنو وسلو ډزې کړي دي. نور حال په دې حال راپور کې.
د غزنی ځینې اوسیدونکو باور لري چې د جمعې په ورځ مازیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي. دی وای دغه بریدونه په پخوانی پی آر ټی سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانی مرکزی په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټی په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار په شاوخوا 4 کیلومتره واټن پرته ده چې شمال لور ته غزنی ښار، جنوب لور ته د سپندې کلی، ختیز لور ته توحید آباد او لویدیز لور ته غیبی کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړی دی. د غزنی ولایت د والی ویان حافظ عمر ازادۍ راډیو ته وویل تیر ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو آزمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړوند زړه فی ارټی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چ کول او معلومول. په غزنی کې مشت هوادوال هم د په تشويش کې دي چې ګوا کې د ډزې درون تیاری کړي. دا خبره مونږه په کلک را دو.
په غزنی کې د امنیې قومندانې ویان سید حساک صالح هم ورته خبره کوي. نو مړی وای کوم خلک چې دا اندیشنه لري چې دا بریدونه بی پیلوټ الوتکو کړي دا هسي اواز دي.
یو یو ګپ کلن کده بیت کی تیار په مور کدي چیز منستر نو مجاهدین یک سلور ازمایش درې دغه خلاص دغه الحمدلله امن امان.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ډیرای سیمو اوسیدونکو وایي د طالبانو لرا تک سره ورسته هم ډیرای وخت ویني چې دغه بی پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي، خو دا لومړی ځل دی چې دا بریدونه خبره کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین په کلابن شوی شهر ماریوپول کې روسي دفاع کوونکي د روسي یرغل کوونکو له سخت مقابلې سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په درشل کې چې سبا د می میاشتې په نهم لمانځل کیږي په اوکراین کې یو سمبولیکه بریا خپل کړي.
د اوکراین په کلابنسی وشار ماریوپول کې ورستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سخت خونړي مقابلې سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوي فابریکې د ملکیانو د ایستلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوف سټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول سول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوف سټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه شوې وه، هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوف سټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوف سټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یو سیمبولیک لاسته راوړنه ولري. د می نهمه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
په دایکوندی ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ په اته ورسېدي. د دې ولایت ورزشي ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ دوه ورځې مخکې پیل شوې وې چې نن په اته ورسېدي. یادې ادارې لیکلي دي چې په دې سیالیو کې د مرکز نیلي ترڅنګ د شهرستان، اشترلی او خدیر ولسوالیو اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې په پای کې دریو لوبغاړو ته ډالۍ هم ورکړل شوې. د دې سیالیو د کېدو هدف په دایکوندی ولایت کې د کیک بوکسینګ ورزش وده ښودل شوې ده. د بوټیالۍ لوبډله د ننګرهار د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې ورزش ادارې یو خبر په خبرولو سره ویلي دي په دې سیالیو کې 28 لوبډلو ګډون کړی و چې 13 ورځ ناوخته د بوډیالۍ لوبډلې پاتلولې پاته ورسېدې. د دې سیالیو په پایلوبه کې بوډیالۍ او د میملي ځوانانو لوبډلې سره مخامخ شوې چې د 3-2 پایلې سره د بوډیالۍ لوبډلې په ګټه پاته ورسېده. د دې سیالیو د کېدو هدف والیبال لوبې ته د ځوانانو تشویقول او ولایتي لوبو ته د لوبغاړو تیاری ښودل شوی. او د هند غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنگلور لوبډلو ترمنځ د ممبئی په وانکیدی لوبغالي کې لوبه روانه ده. د لوبې پچه بنگلور لوبډلې وګټله او خپلې د توپ وهنې پریکړه وکړه. د دې لوبې ګټونکي لوبډله چانس لري چې نیمه پایلوبې ته یو ګام ورنږدې شي او بایلونکي لوبډله یې هم له نیمه پایلوبې لري کېدلی شي. د یادونې ده چې په دې لوبه کې په لومړي ځل سن رایزر حیدرآباد لوبډلې افغان توپ اچوونکي فضل حق فاروقي ته هم په 11 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پروګرام دی برخه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. په دې برخه کې په اورزګان کې د کوکنارو د حاصل د ټولولو په باب یو راپور لرو او بیا په کندهار کې د خلکو د شکایت در رسو چې د پاکو اوبو لدرکې لري. په اورزګان ولایت کې د طالبانو له بندي سره سره بیا هم له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې اوس یې د پروسه نیمایي ته رسیدلې ده. لبلې خاصشکال لوستو ځوانانو هم د بیکاری له امله نشوهلو ته مخه کړي چې د نالوستو کاروبار خراب کړي دي. په اورزګان ولایت کې داسې مهال کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې د کوکنارو د کښت د منکولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده د فرمان یو میاش پوره کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ترینکوټ شار چار چاپیره د زراعتي زمکو ډیره برخه د کوکنارو په کښت پوشل شوی دی چې نسبت ساشکال په پراخه کچه د نورو کلونو په پرتله کرل سوی دی. د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې پر داسې مهال د کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل سوی دی چې د کوکنارو د کښت د منع پاړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوند د فرمان یو میاشت پوره کیږي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان دغه ولایت ته د کوکنارو د نیش وهلو لپاره راغلي دي. خود د غزوانانو زیاته برخې لوس چې ځوانان هم دي چې د تیر جمهوریت نظام تر رنګې دو ورسته اوس به دندې سیوي او نشوه لته مخه کړی ده. حکیم الله افغان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر کې کار کولی. خود طالبانو تر وقمنې دو ورسته بیکار سوی او اوس یې نشوه لته مخه کړی ده. حکیم الله افغان وایي که څه هم د کوکنارو د کرکیلې او استعمال او کاروبار سره مخالف دي خو وایي د مجبورۍ څخه د کوکنارو نیشوهلو ته مخه کړې ده.
نو دا نیشت ځکه چې وښو چې ورته مجبورۍ د مجبورۍ څخه نیش وښو ځکه چې کار وزګار نور نه لرو. نو دغه نیش یوازې راپاته دی بلخ دولسمه سیم په پرې مزده کړې کړي دي. نو بس چې کار نشته نور دولت کار راته برابر کړی نه دی د بیکاری څخه په نیش اخته یو.
دا په داسې حال کې د تازه د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالي هغه لاملونه بولي چې لامل یې کروندګر اړ سوي تر څو پر خپلو ځمکو د تریاکو کښت وکړي. خو دلته بیا ساش کال حکیم الله بختور دی چې د کوکنارو په کرکیله کې ځانته د 15 ورځو لپاره خواري پیدا کړي ځکه د په څیر سلګونه نور کسان بیا په دې لاټه کې دي چې د ځانونو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیدا کړي خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. شور او زواج بیا په ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې سره د هغه سلګونه کسانو دي چې د سهار څخه تر ماښام پورې په دې تمه ولاړ وي چې د کوکنارو کوم کروندګر به د نیشوهلو لپاره بوزي. دغه کسان د اورزګان د ولسوالۍ ترڅنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم ترینکوټ ښار ته راغلي دي چې په ترینکوټ ښار کې په دې تمه شپې او ورځې سبا کوي تر څو د کوکنارو په کرونده کې نیشوهل پیدا کړي. لډلې محمد ولی او موسا کلیم یو له هغه کسانو دي چې د ترینکوټ ښار د منار څلورلاري سره لښپوش پورایي سي ولاړ دي.
دا کوم خلک سره غلي دي زمش په شمول باندې دا ګر د روزي د فار غلي دي ته واښه
یعنی د نیش
په عیار نه پکا پیدا کی هغه دلته د حالات سره مشغول دي دلته د روزي څوک نشته ګر پر وټلان دي ګر د وادر دله فارم پرتنو باندې د شپې پته یې انو پر وټلان کې ځای نشته د روزي ود دي دغه ډیره زندگی ډیره سره خراب ده.
بلخوا بیا د تریاکو د بید لوري دو سره په ترینکوټ ښار کې هم د تریاکو د پیر او پلور بازار هم ګرم سوی دی. په دغه ښار کې د تریاکو د پیر او پلور لپاره ځنګړی چوک شتون لري چې دومره ډک دی چې څوک فکر هم نسی کولای. د دغه چوک یو کچ اکبر د نوم نشودل او ژغ نخ پرولو په شرط ازادي راوړي تو ویل چې په دغه ولایت کې اوس ډیرې کسانو له نورو کارونو لاس اخیستی او د تریاکو کاچاک ته مخه کړی ده او دوکانونه ورته خلاص کړی دي. خوله دی ټولو سره سره اورزګان میش چې بزګران وای ک طالبان غواړي د کوکنارو د کرکیلې مخه ونسی نو باید معاشیا کې بدیل کښت ورته پیدا کړي کنه نو په دې برخه کې به پاتراسي.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 سواتیا ول زرا اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د کندهار ښار اوسیدونکو وای د پاک اوبو په مندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې ل 8000 کورنیو څخه یوازې 8000 کورنیو ته د پاک اوبو نلونه خسیدل دي. د کندهار ښار د پاک اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خندونه یادوي. نور تفصيل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه ماشومان دي ل دوه میاشتو وقفې ورسته د جنراتور د ژغ غوري. دا د کندهار شهر د ولسم ناحیه د فاميلي سیمه ده. دلته یو خیریه بنسټ اتوانیدلی چې د سیمه د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمينه برابر کړي، خو دا چاره لنمحاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشټپالی لامل د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبید الله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمی وچ سی او د سیمې خلک مجبور سی وي چې 2 کیلومتر لیرې ولاړ سي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزې او بو سره سخت ستونزې لري چې اکثره د مخه مثلا برمی وغه تلون چې وغه مثلا وچلې په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر اقتصاد ضعیف دي، دا واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوي ده. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لیر ځای سره ځي دغه تنکیان صوبه وړي. دغه وبه هم مشت پسنه نه کیده چهار سونه شي بعد دغه خیریه بنسټ دی کبل ورګان دي که زموږ د پاره د زموږ د سایه د پاره کې د وبو نل جوړ سي یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیږي. دل چې میاش کې دغه وبه راځي بیا بیرته باندې سي د خلک مات وای شي دغه توبه ول نه راولي. دا څنګه مشکل دی
د کندهار نه هم 12 14 او 15 ناحیه د شهر هغه برخه دي چې د وبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي او خلګي د پاک وبو د نشټوالي لامل له سخت او ستوندو سره مخ دي. د نهم ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د وبو نشټوالي له سخت او ستوندو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د وبو ستونزور حل کړي.
یم دا دوبو صدا انسانان در په عذاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری د اوبښنی کښنی انجینی کښنی کښنی الکان ور د خبره دي خوراکون د بی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری لری ځوینه ایروړي. دا څه وخت می چې ولاته یو د 100 د منځ ټیم می د خبره سړی ور د منځ او د 100 ټیم می الته بنه ور د خدای کوم کوم وخت ور د سړی د منځ او د 100 لا پاسې در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې دا تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بار مدلته یو مسیاده خوراکي غالي لګوبه ورکی غچ برکی مو بو ورکو کچیر چې برق نه نور غپ پله ور د هغه نه لري ماشين او شای نه لري چې برق نه وب پیرا وکړي. نو خلک ډیر دستونه سم مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورسره دوبوست.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو لمخې په کندهار ښار کې 8000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزې لري چې لدې جملې دوی یوازې 8000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجنیر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خندونه دي.
کندهار شهر چې دی یو ډیر پراخ شهر دی، نفوس یې زیات دی، کورونه یې زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، د کار عملا کار په شروع دی او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پر هغه شروع شي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه ماده انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار پر شروع شي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده در پلان لاندې ده، انشاءالله چې په راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر 130 متر پورې رسیږي چې په تیرې وکال کې دغه کچه 99 متر نور هم کښته سوي چې لامل یې د ښار په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
و اوس مو ربولم د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو